شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم ازادي رادیو مجله واوري.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوالو میراثونو په بحث کې باید شامل کی
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوندو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکنی شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ ډېر قیمته څه چې دی ورته
مانی عموم کې پر کاغذ باندې
د ډاکټر محمد تنها سره د ده د ساینسي مقالو پر نثر ژغېدلی یم
هغه انشتاین هم پخپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو 15 ماشوم ته نثر تشریح کولی معنا دا چې تاسو نادسه
شعر هم لرو او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې راغونډ کړي د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه د دې ادارې تر تاسیس 3 کاله وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بېلابېل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې 3 ډوله آثار ثبتوي معماری آثار لکه مجسمه، نقاشي، کتیبې همداراز پسمڅو کې پټ آثار دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري دریم کلتوري طبي منظرې لرغونې ساحې او انتروپولوژیکي سیمې کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسب ښکاره شي نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي دا سیمه ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې تاریخ لوستلی دی
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولی شو یو بخش د مالی دی یو مانوي دی یو تخنیکی دی مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر یو جې یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي په دې اړه باندې په لویه سطحه باندې په نړیواله په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب په اړه غهی منځ ته راځي د ژغورنې په اړه د پالنې په اړه د توجه جلب کیدنې په اړه باندې ډېر لویه غهی منځ ته راځي دویم هغه ټکټ ادا د چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي سرمایه گذاري مملکت ته د سیاحت بایس کړي د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په رهاب باندې دا ډېر لوی فرصت دی بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي یونیسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي چې یغجی ورغه ول څو ساتل شي په سیمه ملکونو کې چې هغه اقتصاد دغه ضعیف وي لکه د افغانستان بل سیاحان هلته زیاته سرمایه گذاري کوي بازارونه جوړیږي هوټلونه جوړیږي دغه یو ډیر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو او بل غټه تخنیکی غټه دا چې یونیسکو ته انجینران استي مسلکي خلک استي ترڅو هغه جوړ ساتل سي ورغول سي او د هغه سره په تخنیکی بخش کې کومک کوي د هغه په بیا رغونه کې د هغه په جوړولو کې په ساتلو کې
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی د دې وړ دی چې یونیسکو یې د فرنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړي جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونیسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونیسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي
تاریخی لحاظ باندی خپل نړیوال هم په دې معترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونیسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي خو آیا دا بن د یونیسکو په غلس معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دی لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونیسکو ټول معیارونه هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو د تاریخ یو مهمه برخه وي وو ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دا غره 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده او دا سي د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوړه دی او د تپې ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل شي نو دغه ټول معیارونه په کتو سره دا باغ باید د یونیسکو فرهنګي میراثونو کې خوندي شي
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1402 بیا لمریز کال کې یونیسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشحالتي روي د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه به وه او خلک به راتلل ورته بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غني په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم
خو پخوا دا بن ډېر مینهوال لرل ډېر خلک به ورته راتلل او په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی مغاسې دی خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه د تیاتر او تمثیل نمایشونه نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي معلومه نه ده چې یونیسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوري هنر د یونیسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تېر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی، او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمېر یې تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سې دي درسي کتابونه اخلي، یعنی درسي کتابونه سه پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزاد مطالعه په برخه کې، اکثر هغه ځوانان سې کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنه او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموما ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبروندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار هر څه چې موږ تاسو وګورئ قیمت سوي دي، د دې تر څنګ کتابو به هم قیمت سوي، ځکه کاغذ یې له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمت سوي، د هغه په لحاظ د کتاب بیه هم قیمت سوي. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي، هغه ته محصلین چې موږ ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په وکیل کې لیکل شوی، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هر څه دا چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي، هغه ته کوشش وکړو تخفیف راولو یا کتابونه په څه کمه یا کتابه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوي دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو ستر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب د پاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، ما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سې دا په دری او فارسی زبه لیکل شوی دی، او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری دی، خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي، پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام یوز.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دوري محصول ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
بل علت هم راتلونکي ته نا امیدي کېدلای شي.
ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یوه ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي. نو کله چې یو څوک کولی شي په انټرنیټ کې په ډېره ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وې او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تېر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوست سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشتی سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وایي بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ګډوډې شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه شپاړس عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا اتلس عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یوه کال په موده کې څلور عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلي ناصري څخه به لومړی واورم چې ناصري صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوي دي څه دي؟
ډېر مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، عمده لاملونه د زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې دا یو وارداتي توکی وه، او له بلې خوا نه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي له ټکنیتوب سره مخ شوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېیم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوې، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزې ته نه شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوئ؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه علتونه دي. یو علت هم دا د تعلیم په دوه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنۍ سول، ځینې ادارې تر ډېره وخته بندې وې، لکه معارف په برخه کې له شپږم پورته د انجینر لیسې پوهنتونونه تر ډېره وخته بسته وو، او د مالیاتو هم لوړ شوي دي. ځمن کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورت شوی، ډېر ارزانه راتلل، اوس تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
نورو
برخم راغلی ده، پر هر څه مالیات زیات شوی دي، قیمتي لوړه کړې ده، د تیل قیمت شوی دي، همدغه مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤول شغلی سمون، تاسو ولې په تېر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړي؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغه هم دي، او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته نا امیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ دغه عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات سره دا ټول په جبه باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګری په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. ناصری صاحب د کتابونو د لیژلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې اویا تاسو د سوداګری د طالبانو د سوداګری له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه باید لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوی سره ته ډېر توجه نه کوي او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته ښودلې چې باید دوی بده غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې عرصه کې شوی دی هغه د کاپي رایټ په اساس چې د کاپي رایټ نقص نهایت زیات شوی وو، کتابونه کاپي کېدل. په دغه عرصه کې تلات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنی شلو کالو کې موږ دره نه وتوانېدلې چې د چنه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه شي چې قاتل کتاب دغه کاپي کول جرم دی او دغه باید مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یعنی لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو څو بنسټیز کو چې د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید مخنیوي شي.
ناصری صاحب وبخښه، یعنی تر اوسه پورې په دې برخه کې بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولې نه، تقریبا 15 ورځې بندونه پکې تیر شول او بیا د تاریخي بندو هم بندونه په وضع شول او ضمانت خو شي شوې دي او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار ته لاس نه کوو.
جیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اول وختو کې، یو څو تخنیکی او یو څو نور ستونزې مشکلات درلودل. بیا د کتاب پروش یو خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوتو په شمار کسان کوټي او پېښور ته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه د دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباط ونیسي، په پېښور کې ونیسي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه هواره کړي؟
موږ داسې شخصا په دې پخوام مخکې خبرې کړې وې، په دې وروستیو کې خبرې ورسره وکړې. دوی موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو چې خواته ستاسو د کتاب لپاره بازار دغوکو، خو عملي اقدام تر اوسه نه ده سوی.
سمون صاحب، که تاسو ته راشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټې له لارې کتابونه نه سي راغوښتی، لیکن که چېرته له پاکستانه راغوړې له هغه ځایه په اسانه راغوښتی سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم وه. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه له هغه سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پرېوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسي د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن که له کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه و سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل د پوست له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لاره اسانه ده نسبت دلته، پروازونه ډېر دي یا ولاته دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي او دا علاته ده هغوی د ستونزه ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه او ځیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې ده، کاغذونه ګرانه شوي دي. د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
حل لاره داسې کړی چې لومړی خو افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یو د چارواکي واکمن دی او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. لبلې خانه لره دا کړی شي چې لومړی هغه هیوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کړي، لکه انډونیزیا مالزیا د وسره په دې برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو په مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبرې وشوي او یو سهولت منځ ته راغی. نو دا د ډیپلوماټیکو لارو نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځ ته راوالي، او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه د تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغوی وادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 8% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدامات ته قطام یو. کېدای شي تجاران هم دلته اضافه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ ته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغې لارې نه
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چېرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارو بوخت دي. تقریبا په دې موده کې په خپل ځای مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دغه موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس به د هېواد څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تقریبا یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفتکنای کړی شي، خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ په افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یو انتخابي مسله وایم، یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وسته لیو د خپل کتابي په حساب چې خلکو ته یو اړتیا بدل شي، نو دا اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې 16 کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته را ژوندې شو، بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک سپ تاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د تعلیم سره عموما انګیزه کم شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ته چې د کتاب صنعت هم درېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوطه هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپ غوړېدلې صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب وویل، همدغه علتونه هم د دې تر څنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب وویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ور نه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بل لار نور لار همسته لار چارسته خو مهم آغای امدازه چه انگیزه دی خلکو توک.
ناصری صاحب دی بحث پورستوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ په برخه کې چارواکی مرسته نه کوي، انگیزه خو یا عمومی شیده او د نورو خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي، لیکن په خپله تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولی شته چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي؟ یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته یې ډېره ګټه رسولې ده او دې ته یې مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت دی چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا کدی په هره ولسوالۍ کې درې سوه واتنې ولسوالۍ دي، یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو کتابدار ولري. دغو بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. یا بلې خوا نه اوس مثلا موږ اویا سنه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راولو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنې اوس اویا اکثره خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. مدنی والا سرونه دا هغه باید وساتل شي. ساتل الله رایه دا چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ په ارزښت، یوازې شل میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابتونو ته کدی زمونږ خریداري وکړي، موږ کولی شو دغه صنعت بېرته تقریبا 40 سلنه په خپلو پښو ودرو. او که دا خریداري ونه شي ځکه یعنې دا موږ یو بل اواز هم پرسته نه غواړو دی نه، دا خپله یوه خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې. د دغه لارې نه کولی شي چې موږ وده وکړو. او په خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولی شي، زما په نظر دوی باید په دې عرصه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر کړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولی شي چې یوه بېله د موږ ستونزې حل کړي. او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د هغو سره مطابق موږ هغو ته خدمات وړاندې کړو. شاید بله داسې لاره نه وي.
صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15.
دا ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام پرې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساینسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساینسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګران شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه یې په لسګونو ساينسي مقالې خپرې شوې دي. د ده نثر لوستونکی نه ستړی کوي چې یو پاراګرافي ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
اصولو د ادبی اړخه ډیر زیات نه پوهیږم، خو دا په طبیع ډول باندې چې کله خپله اوس خپلې لومړۍ مقالې چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم ډیرې بدلې شوې دي، ډیرې ښې شوې. نو دا یو ډول نه پوهیږم په خپل سمیږي، یعنې زه خپله کوشش کوم که چې کله غلط ولیکم ماته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لاړخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پیل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوډې زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورځ لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت که نه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل، په
خپل ځای ورسره ده. بالکل د ځینو لیکوالو کتابونه ما ډېر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب نه ده لوستی، لکه ناولونو دا ډېر کم لولم او رومانونه دا. خو ځینې کتابونه چې د مشهور استادانو دخوا لیکل شوي دي ما لوستي دي. خو که رښتیا درته ووایم د دې ټولو تر څنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم خپله پېژي سمنه بېرته چې له سره ولولم پېژي دانه مفهوم ورکوي نه د لوستونکي دپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپله سم شي. آیا په ساینسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باعث شوی ده چې واضح او سمه یې ولیکئ دا مقاله؟
ما نه غوښتل دغه برخه ور ووایم خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې هغه انشتاین هم پخپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه شئ تشریح کولی معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کو یعنې که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید وي ورباندې پوه کړه سئ او که سمه نه یې زده بل څوک هم نه شئ کولی په خپلو شکلیاتو کې به روان یاست هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي بیا کولی شي په اسانه طریقه تشریح.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولی دی. له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اورو.
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی دشنوس پر لیو پیغلو کو راولی سترگی دا پرخو کو گئی دا گلو تندی کلو ماتی تندی کلو ماتی کتندی مات کلو تندی کلو ماتی تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو ویجار کلل پتورو مٹو سحر بتم چشپو ویجار کل پتور مٹو سحر بتم کلو پہا گو کلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی ویش تد مولو کارت د ګلو ویشت د مولو کارت د ګلو دا ببرچنی زلمی را ټول کړی ویشت د مولو کارت د ګلو زئی چې جون تیر کړو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستی تر څو بناستیو د مرګ تر څلو زئی چې ژوند تیر کړو زئی چې ژوند تیر کړو غیک کې د خکلو تر څو بناستیو د مرګ تر څلو وهی د فکر په اکبر راغلا واحد فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نمنلو واحد فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نمنلو
لحمدی غزل سرازادی رادو یاد بی مجله رانغارو تر بلی گنی زحمت شیبر لطا سوی جاز غوارم شدیوی
ہر پر وطن درنا بازار شون تبار دورا شون سر همکار دنا مکار آغا جون پمرگ اصاب دنیا شبه روزگار روزگار روزگار.